د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما زویدی رشتاری شته ویلې کاکا زویدی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت زینی فشار راوړي روغري فشار راوړي ترڅو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه وټاکي، حال دا چې د اولادونو له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ او تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه، په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ور سره لیوالتیا لري، مینه لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، موخته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټه ملسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امتحان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوښي وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطره ورنه لري، لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کومه هوا رشته ته خواخه او سغای ته او بس خپل په خواخه باندې رشته ویلې لکه د فامیل لپاره په سب ته هغه نه و چې ته دا هغه رشته وای ادا وای رشته ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاو کې نه ډبل چاپ زاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي پر نو ورته دا هغه د ځوانان پری دی خپل طبیعت ته پری دی کوم رشته ځاو کې هغه خپل ځاغ باندې وای ځاغ باندې مشکلات کې راځي 15 پیسه ته ډېر 15 پیسه ته نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب هغه خپل په ګړه باندې چوي وای ازو ته نو وایم چې انجینری وای بس لغې را ته زمو خپل شاغ به چار چوي وایلې روزانه ورته مچ تکړه چې درسونه دی وای ځوانۍ کې دومره توجه نه درسو ته چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاشکې مې دا درس ویلای وو
کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رښتا و نشته کوي ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي د وردګ ولایت اوسېدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکل وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم یو چانس ما ته برابر شو زه مصر ته لاړم په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پانځي مخلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته په افغانستان کې تقریبا 12 کال څه باندې 12 کال د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل دی طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دا مور کو
بله که درته وایي چې یو شمیر کورنۍ او کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو لمخ کې نه مور او پلار دغه تصمیم ورتنی ولې وي چې ته مثلا فلانه پانځای وای کړي خوخه یې کني خوخه اول په دې خبرې وکړي چې د کورنۍ ولې دا کار کوي
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصول د هیلې وي چې هغه څه سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي نو په خاله کې مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو جواب ته دا و چې کېدای شي فاميلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځي یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل پیغه کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا بل سره وو نه بیا هم یعنی یو تعداد فاميلونو د خپل اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پانځي انتخاب ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصول یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدل شي کوم کار چې تحمیلي وي بیا د غي نتیجه هم ډیره مثبت نه وي او نه بیا هغه محصول یا هغه ځوان په برخه کې ډیر موفق وي
په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لري او کورنۍ ته چې هم د اوسم خپل دې ډول کړنو ته دوام ورکړي تاسو به څه ورته وایي
زه فکر کوم دا د ځوان د آئندې سره ډیر کومک نشي کولای ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه د تپریک دي چې غوی د خپل رغبت او د خپل خوښي مطابق بخښونه انتخاب کی پانځه انتخاب کی او پیغي کې مختلف شي او د فامیل وظیفه زما په ان باندې ده چې د خپل امکانات مطابق د خپل اولادونو سره د دې زده کړو په بهیر کې کومک وکی هم معنوي سپورت دی وکی هم کومک ور سره وکی هم مادي کومک البته د موجوده امکانات او تفرقاتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایت کی او سپورت کی تر څو دی وکولای شي په زده کړو په دې بهیر کې موافق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپل جامعه او د خپل خلکو لپاره
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدای چې د تحصیل رشته په سر نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیایي لنه موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وګړو
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعا ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما وترنري ویلې وه. وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده. وایي چې ما د 2 د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره له دې چې تاسو یو روشن فکره یاست خپل مزده کړې کړې که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه طب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي. ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 وړاندې 5 وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي. نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشته په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی دی چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلا تروس پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه هغه رشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګشي او دوی خپل توانایي باید دلته وخی او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخواه پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخواه پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله زدهکړه انجینر دی، دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ، خپل دلخواه پوهنځی چې انجینري و هغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار پوهنتون انجینري نه فارغ شو، ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی، یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپل یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړې دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړې ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته، اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بی ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی میلما، د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې دا راته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د آزادی رادیو ترمنو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنو په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی یو که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آګاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آګاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوئ، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نور د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دوه نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولی سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کړئ، فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسانه شوی دی، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به شپږ بجې، چا اووه بجې، چا اته بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لس یوولس دولسو بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کومو دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ده دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردواره کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټول کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کومو هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو او سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سیکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سیکان اوسېږي هغو سیکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دو نوي هم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصده هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې را سره کړی ده. مونږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ را تګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو مونږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې وو په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شوه، لکه هغه چې د دیوان نارنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکترانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د مونږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د مونږ نه دي، مونږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ مونږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بله انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. مونږ افغانان یو، مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې، دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو، مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سیکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید د پاکستان سیکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې ورسره. مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونه بیل دي. مونږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغه کینولې دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نه شو کولی؟ هغه د مونږ وطن ده، د مونږ هېواد ده، هغه د مونږ خپل خلک دي. هر کله چې وي مونږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري وروستیو حملو ته په پام سره، چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله ناکله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجود دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ دموږ هغه منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړه چې اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده، لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرک انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهرک انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي په کې ورسې، وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده؟ دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ ته داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو طبعا دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار کړی ده د دې سره، او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل. نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي، او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي. نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. که دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل، دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق فو تاسو وکړو، د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرمه، د افغانستان نقشه ورته کېږدم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته ووایه په اصطلاح را لېږلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه، میسنجر کې وه شاید. دا مې خپل لمسۍ ته خوده لم، دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا 40 کاله مخکې، دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده. نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم، دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي، خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې کور ته ورننوتلو، د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم، د هغه اخیستې د افغاني سوټې په غاړه، د افغاني کالي او پېخورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته نځي نکریز ور باندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ را وړلو، ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي، 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو، خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. لکن وروسته بیا خدای خبر، دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہند افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دیمو کا خوراکوں تقریبا ٹوڑا افغانی دی مونگا ہمرا چو مسالے چ ہندوستان کے استعمال کی مونگا نہیں استعمال ہو دے یو لس فیصد شاید وہ خرو لس فیصد ہے شل فیصد نو راتیا فیصد اگنور دی دا مونگا نو خرو دے افغانی خوراک بیل دا دے ہندوستانیاں نو خوراک بیل دا مونگا جو ودونا کو ہم اما افغانی کلچر بند دی مونگا نسل لا جو اندے دا پدی بند ز افتخار کوما
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر سنځو مو بحث وکړ او تاسو پر هیلو او غشتونو
مننه لته تاسو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسته مننه
سنم سوائی سوائی تا سب وش کی بن چپم سوائی سوائی ری بار پونی کا سنم سوائی سوائی تا سب وش کی بن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی پساس کی زیر بم سوائی سوائی تا سپا وش کی بن چپم سوائی سوائی ری بار پونی کا سنم سوائی سوائی تا سپا وش کی بن چپم سوائی 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 سوائی